پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې اوري چې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد یې له شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي، او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمی نن پنجشنبه سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترین کوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی دی. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له یادې سیمې یوازې یو کوچنی ورته وروړل سوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت امنیه قومندانۍ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو معلومات مو ترلاسه نه کړل. خو د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبرې ردوي چې دلته په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند چینو خانقه او سرتور بابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاته سویو کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
د طفل دختر 8 ساله 4 ساله نو 1 ساله
دی وایي دوی نجونې یوه اته کلنه او څلور کلنه او بله یې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرې ایښي وو. هغوی په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هملته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی و. د روغتون په عاجل اتاق کې سا ورکړه. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې د دغو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښي وو او د موټر دروازې او شیشې یې تړلې وې. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمنی د دې انتقاد په ځواب کې ویلي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې ایران په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي دي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نموړی ویلی 280 زره افغان زده کوونکي چې ایرانی ښوونځیو کې دي او 30 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي او دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که یې پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر ته ورسیږي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولی. تهران ویلي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سې شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مس او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري، ځکه لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلی وو. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیا، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیا انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلي په معنی نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه بیا ویلي چې واشنگټن د تهران د پرېکړې مسؤلیت پر غاړه لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
امریکا پر ایران بندیزونه نور هم زیات کړل. په دې اړه هم توضیح درکوو او اونیس پروګرام مخکښې ښځې هم خبرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. پرون په کابل ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې باندې وسلواله حمله وشوه چې په لړ کې د 15 وسلوالو حمله کوونکو په شمول لستنه ووژل شول او څلوروشت نور ژوبل شول. د کابل پولیس وایي د کاونټر پارت پر دفتر باندې د انتحاري او ډلیزې حملې په اړه له وړاندې هیڅ ډول استخباراتي معلومات موجود نه ول. دا چې د دې حملې په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړۍ کړې او کنه دي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي چې په دې اړه پلټنې کیږي. د دې موضوع نور جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
که ته هم هر کال په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي توګه د طالبانو انتحاري حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یو بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکنۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونه په دې اړه له پولیس هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي. دای وایي موږ ته داسې یو اطلاع چې په ځانګړې توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه و را رسېدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله کیږي، خو په ځانګړې توګه چې په دې مؤسسې په اړه مو کومه اطلاع نه درلوده. د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسي جرګې غړی اسدالله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ما ته اطلاع کوم مشخص د سرامي مؤسسې خیریه
خصوصا مسؤلیت امنیتي و کشفي د ای راستا زیر سوال است و چطور
د امنیتي او کشفي بنسټونو مسولیت تر پختنې لاندې دی چې څه ډول د خار په منځ کې امنیتي او امنیتي دروازې شته خو بیا هم حمله کوونکي ځان هدف ته رسوي. تیر ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې 15 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت موسسه حمله وکړه. حمله کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغې موسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول. په دغه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویاند نصرت رحمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او څلیر وشنور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاریانو د بغلان په امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 60 تنه ووژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژه میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لولوري حملې زیاتېږي. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې دغه ډله زیاتوي، خو پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید په روژه میاشت کې خپل اظهارات زیات کړي.
مشخص
زمنگا تاکید او زمنگا موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په
بله
دا وایي کله چې د روژې میاشت پیل شي.
بله ادامه ورکړئ.
دغه خلک ځکه چې عقیدتي دینو په هر قیمت هر ځای ته ځانونه رسوي. دولت او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي خپل لومړني عملیات او لومړي نمبر احصارات ولري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت عمومي ریاست سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بل د پولیسو قماندان وایي چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغړي شوې کنه په اړه به پلټنې او څیړنې وشي.
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د پرونی حملې په اړه معلومات راکول. د دې حملې له کبله په تصویرونو کې داسې ښکاریږي چې ډیر تاوانونه پیښ شوي دي. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نن د پیښې ځای ته ورغلی دی او دی به راته ووایي چې د سترګو لیدلی حال یې څه دی. افغان صاحب مهرباني.
بله سروان صاحب، له پیښې یوه ورځ وروسته خبریالانو ته اجازه ورکړه سوه تر څو پورې د تیرې ورځې د حملې له ځای نه لیدنه وکړي دي. کله چې د ازادي راډیو خبریالانو له نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړلو هلته ډېر زیات تلفات اوښتي وو. البته دغه تلفات زیاتره مالی وو، ځانی تلفات نه وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تیر ورځې په انتحاري حمله او بیا وروسته ډلیز حمله کې تقریبا 9 کسان چې 5 پولیسو وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کاونټر پارت موسسې شاوخوا تقریبا په 1500 متری کې هغه ټولې ودانۍ چې وې زیانمنې شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، سخت مالی زیان ورته وخت دي. هلته عیني شاهدانو سره چې ازادي وکړی ویل چې نشیدنو ویل چې لومړی یو انتحاري موټر بم حمله وسو د موسسې په دروازې خوا کې، بیا وروسته څلور کسان انتحاریان د انګل تن نه وتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شو. دوی وایي چې یو کس دو منزل ته ختلی والته په جګړه باندې بوخت خلش پاک ساته. جګړه وروسته دغه جګړه مهار سول او د انتحاریانو په وجل کېدل سره دغه جګړه پای ته ورسیدله. دغه د کاونټر پارت موسسې شاوخوا د پامدرنې سینورې دولتي ودانۍ وي، شاوخوا تجارتي ودانۍ وي، سخت زیان لیدلې ده. حتی داسې احساسېږي چې دلته ډېر زیات خوي باروتو نه استفاده شوی ده. د کاونټر پارت موسسې چې کوم دیوالونه د غزرې دیوالونه یعنی سیمټي دیوالونه د په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. ډېر زیات مالي زیانونه وختي دي. دا چې څومره وختي دي په دې اړه دقیق معلومات اوس نه سو ورکولای، ځکه چې چارواکو په دې اړه څه ونه ویل او همدارنګه تلفاتو ارقام له اوسه پورې څرګند صاحب نه و جمع شوي. بله
ډیر مننه رحمت الله افغانو چې په کاونټر پارت مؤسسه د حمله د سترګو لیدلې حال بیانو اوس هم توجه وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د هیواد د یو شمیر ولایتونو په روغتونونو کې له داخلي درملو ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د داخلي تولید شویو درملو 25% د هیواد په روغتونونو کې مصرف شي، خو د نوموړي په وینا اوسمهال دغه چاره نه عمل کیږي.
د فابریکه داران شکایت لري، دائم ګیله لري. هغه دا دی چې متاسفانه چې دولت هغه د رئیس جمهور فرمان نه تطبیقوي، کوم چې ویل شوي دي چې 25% باید په تدارکات کې او په ټولو دولتي ادارو کې خصوصا په شفخانو او په دې ځای کې باید د دې درمل څخه استفاده وشي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد د معلوماتو له مخې یوازې په کندهار ولایت کې 2 د درملو تولیدونکي فابریکې او 18 شرکتونه موجود دي چې شاوخوا 2500 کسان پکې په کاروبار بوخت دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له 2 ورځو راپدی خو په دغه ولایت کې د غوښو کاروباریانو کاربندیز کړی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د خاروالۍ لوري پر قصابیو لوړ لګښت وځ کولو له امله دغه کسانو کاربندیز کړی.
دین روز هم قصابا کسایی که گوشت عرضه میکنن، تاجرای گوشت وارد میکنن، کمه با مشکل مواجه شدیم. در اینجا از طرف شهروالی بدون از اینکه قانون یاد نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردیم، سر سفتور خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارن.
خغل علمی روایی پا ورزنی جول به دغ ولایت که تر 150 مالون از افحکیگی او گرنی قصابی فعالیت کوی. کله دوه ورځې را پدې خو په دې ولایت کې غوښنه پیدا کیږي. د کابل په شازا سره کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو وبردل ساعت 12 بجې او 12 دقیقې دي. اوس هم یو نړیوال او سیمه ایز موضوع. متحده ایالاتونو پرون د ایران په څو مهمو صنعتي برخو بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ایران د نورو اقداماتو ته هم پته موي. ایران بیا د نړۍ اتمي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د بندیزونو پر ضد ودرېشي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه استودیو ته راغلی ورته هرکلی وایم. ستانکزی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایي چې د ایران د صنعت پر کومو برخو نوي بندیزونه لګول شوي دي؟
امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د اوسپنې، فولادو، المونیم او مسو پر صنعت باندې بندیزونه لګولي دي. دا د ایران لپاره د غیر نفتي برخو تر ټولو ډیر عاید جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ایران باید د نورو اقداماتو په تمه هم وي، خو دا چې په خپل چلند کې اساسي بدلون راولي. امریکا متحده ایالاتونه وایي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه راوروسته ډېرې پیسې پیدا کړي دي او پسې مکه ترهګری تمویل کړی دا ترهګری ډلې روزلې دي نیابتي جګړې په مختوړي په همدې خاطر باندې او په همدارنګ په خپل دیننه په ایران کې هم د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. په همدې خاطر هم امریکا د ایران په چلند کې اساسي بدلون غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقه وو چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی وو. لدی ورسته امریکا لکتر لګه دوه وری لوی بندیزونه په ایران باندې ولګول چې د ایران بانکی او مالی سکتور هم دارنګ د تیلو برخه تر بندیز لاندې راوستله. په وروستي اقدام کې امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو ډله د بهرنۍ تروریستانو په لیست کې شامل کړه. سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قومانده سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان وبلل. باید ویم چې له تیلو پرته د ایران د اوسپنې، فولاد او صنعت تی برخه د دغه هیواد مجموعاً 4% عایدات جوړوي. یوازې له اوسپنې او فولادو د دغه هیواد عایدات تیر کال 3.9 میلیارډ ډالر ته رسیدل.
بله، ایران اوس د امریکا د نوو بندیزونو د اعلان په جواب کې څه ویلي دی او کنه؟
ایران خو تازه د دغه بندیزونو نه لږ وخت تیریږي، ځکه چې په امریکا کې خو پرون د ایران او د امریکا وخت به سره غوي. ایران تازه خبرګون نه دی خو درنه ممکن د ورځې په جریان کې څه ووایي. خو پرون یو کال له هغه وخت تیر شو چې امریکا د ایران سره د اټومي موافقه ووت. د ایران ولسمشر په همدې مناسبت پرون خبرې وکړلې، هغه ګواښو چې د برجام یا د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه لزینو ژمنو به تیری گی. دو ویل چه سر لنه با ایران غنیشوی یورانیم او درنی اوبو پا نورو یوادونو بانده نخرسوی. دا هغه سو چه ایران دا 2015 کال پاتومی ترون که ورطا جمن پاتی شوی و هغه ویل دا 2015 کال پاتومی ترون که پینزه پاتی یوادونو با شپیتو رازی وقت ولری چه برتا دا ایران گتی تامین شی، مخصوصا دا تیل و بانکی سکتور پا برخه که دا ایران دا دغ دریز پا وران دا فرانسه، جرمنی و بریتانیا چه دا هم دغ 2015 کال دا اټومی تړون درې مهم غړي هم دي، دوی غبرګون خودلی دی او د ایران له دې اقدام اندېښنه خودلی ده. دوی همداراز تهران ګواښلی چې اټومي موافقه پرې نږدي. روسیه بیا د ایران په خوا ده. روسیه ویلي امریکا باید د ایران د دې پرېکړې لپاره ملامت وبلل شي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. دا هم د ایران یو ډول خبرګون موږ ګڼلی شو. دوی داسې فکر کوي چې امریکایان په افغانستان کې حضور لري، نو که په هر ډول په افغانستان فشار راوړل کېږي نو په حقیقت کې په امریکا هم فشار راوړل کېږي.
دوی ویلی دی که زمونږ د تیلو او نور صنعتي برخو باندې تحریمونه زیات شي موږ به ډیر عواید له لاسه ورکړو او دا به پخپله موږ ایرانیان تر فشار لاندې راولي. نو دا یوه لاره بللې ده چې هلته میشت افغانان له دې هیواده ووځي.
ډیره مننه له تاسو نه. بیا به اوریدونکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د څرګندونو په باب لږ وروسته معلومات ورکړو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همه موضوعات کتلای شي. زموږ د وی پانی پټه پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندهار اوسیدونکو وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازم ده چې د جګړې لوري اوربند او سول وکوي. په عین وخت کې دغه ولایت دینی عالمانو د روژې په رارسیدو سره د جماعتونو له منبرونو د جګړې په شکلو غاړو د اوربند ژغ کړی دی. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویولو څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر راوستلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویولو څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تابتری خوالی دا مخلګو ترڅنګ دنیا لیمان هم خوشنې کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غښتنه کوي. د کندهار د دنیا لیمانو د شورا رئیس مولوی عبد الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ځخ کړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینې تویول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژې پوسوي نو دوی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه سره د الله او لاب سره خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژنې یا بل مسلمان ته ضرر رسوي هغه یو ډلې کبل ډلې پر د دوار باید دغه د سرکښین او خپل مابین کې سره ورونه سي. دا پروژه پر اړم اعلان دي کر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. پروژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروجای کډروجیا څخه مخ کیوی کډروجیا څخه ورستوی جګړه خو نه ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زموږ شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مرسته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سي.
مخکې مو وویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د سیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی په قول ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشته چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کالني ډول له ایرانه له 3 تر 5 میلیارده یورو باسي. نوموړي همداراز ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو کې او 3000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوه طلبانه ډول له دې هیواده وتلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې تر بل هر وخت له ایران څخه ډیر افغان کډوال په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي. یو شمیر نورو هڅه کړې ده چې ترکیه او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارک میاشت کې پرور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي. ډوډۍ په سی وتلې و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې درو جید امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې دې موږ آرام وسې کو دی ولس میاش موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کو
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
تاسې زمو شخص له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. همدارس د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله افغان د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي پر ایران د امریکا د بندیزونو بای به افغانان پرې کوي ځکه هغه متل دی چې وشته ویل چې کومه ځای دي سم دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غني یو سلو 15 اویا تنه طالبان د زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دی. نصرت الله امن دوست له کندهار لیکي طالبان باور لري چې انتخابات نشي ګټلی. اوس په جګړه کې دوام ساتي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې سوله وکړي او اسلام ومني. نور محمد حقیر د هلمند ل چا انجیر څخه لیکلی دی، وای په هیواد کې د جنگ او هوایی بریدو انتحاری بریدو زور اخیستلو سره بیا هم سولې ته خوشبینه یو، ځکه چې مذاکرات شروع دي او د جنگ څخه د راوتلو بل لار نه لرو. تاسیز مشخلا ازادی رادیو اوری د